شپې دا سدي رډو د دې سات خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز لری کېدو خبرو علت یې څه دی او ګټ یې څه تر خبرونو وروسته به یې واوري. د بشري حقوقو ډلو له استرالیا غوښتل چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو د جنگي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي. په ترکیه او یونان کې د سلسلې د قربانیانو شمیر نشته شلو ته ورسید او په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو د جنگي جرمونو په اړه د چړونو پایله خبره کړي. په دې ډله کې د پښتون نړیوال سازمان سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت ته همشهري ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولې دي. د استرالیا چارواکو تر اوسه د دې لیک په جواب کې څه نه دی ویلي. د استرالیا سړی اعظم سکاٹ موریسن تیر اونۍ ویلی وو چې په دې اړه راپورونه د اندیشنې وړتي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوې دي. نامعلوم وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی څارنوال وشل دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې پر شبیر احمد قیومی باندې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د شار په نهم حوزه کې پرون ماسپښین مهال ډسې وکړې. قیومی څو کاله مخکې د کندهار د استیناف څارنوال مدافع وکیل وو او یو ځل ولسی جرګې ته کاندید هم وو. د هغه د وشل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وایي
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو. بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان یو سولوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشنبه پیل شي. لاسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او ځینو نور اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړې. اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خبرولو له حق د فرانسې د دفاع په خبرګون په غوسه و. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د نیس شار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبري وکړه چې پکې یو بریدګر درې تنه په چړې ووشل. ماکرون د یو اسلامي ترهګری سره حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسې د خپل ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی ده. په ترکیه او یونان کې د زورور زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 تر رسیدلی دی. ډیره مرشوبله د ترکیه په ازمیر کې راپور شوی ده. د ترکی چارواکو د شپې نا وخت تایید کړه چې هلته د مړیو شویو خلکو شمیر 1100 پورته شوی او د ټپیانو شمیره 1100 کسانو اوښته ده. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوو کسانو د وشل کېدو او د 1900 نورو د ټپ کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګي بلل شوی چې څپې ان په استانبول او یونان کې حس شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه 0 درجه شودلې خو ترکیه د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې ده. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو لړډلې ده چې په خو هم خطرناک زلزلې پکې شوې دي. تیر جنوري په ایلاجیک شار کې وی زلزلې 10 کسان مړ کړل او سباند 1600 نورې ټپیان کړل. د ترکیه په ازمیت شار کې د 1999 کال زلزلې تر ټولو خونړې بلل کېږي چې پکې 1000 کسان مړ شوي وو. او روسي خبردارې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نشته 190 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لدې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتونو کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داس وخت کې خبرې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2 لکه 40 سره ډېر مثبت پیښې ثبت شوې. په فرانسې کې پرون د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. اوسه جګړو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان څنډولې غړي ټوب بیرته ورکړ.
معیارونو برخه کې افغانستان په ډیروستو کې خبر مختک کړي چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو تسهیلاتو برخه ده.
د کندهار لولي حیات الله حیات سره د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې پاړه شهیدلیو
ساهمو بند کړي ده، د روټ خواته، د خار خواته، د شوالی کوټ خواته او پمنز کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
په نورستان کې د دوه سلوي شروختي مرکزونو د کارکونکو اعتصاب روان دی.
دغه د مارچ په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند لنویو هڅو خبرو او د خبرونې پروسیو کې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو. اروپای ټولنې د استخراجي صنایعو د رونتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هر کلی کړی دی. په کابل کې د اروپای ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندت وویل چې اروپای ټولنه به افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د رونتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. سفی الله سنګزای راپور لري.
د استخراجي صنایعو د رونتیاب سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکي په قانونو او طبي زیرمو تړلې ده خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ لری کېدو هر کله کوي. ښاغلی برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټوټر باندې جمعه دا هم لیکلی چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت دراتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد مادني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د رونتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د رونتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبره له 2013 تر 2018 کال پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه رعایت کړي او هم د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 19 دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمې هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لري کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو رونتیا د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت لپاره د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرټریټ عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمينه برابره کړې ده.
To ensure the sustainability of the EITI process.
The EITI د پروسس د پایښت یقیني کولو لپاره د اعتبار دهي بیا کتل شوې تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمينه برابروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د رونتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یو لویه لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته ویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت لزند څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په ډیروستو کې خبر مختک کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا مدني شتمنیو او طبي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالر یا 3 زره میلیارډ ډالر ښودل شوی. جګړې، ناامنی، په طبي زیرمو او قانونو باندې باندې د سیمایزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوي چې د افغانستان د کانونو ناقانونه استخراج ته زمینه برابره کړې او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړې. افغانستان که څه هم له طبیعي زیرمو ډک او غني هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو له مخې دا وروستي څلور کاله نږدې 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نشته پرتی ولسوالۍ کې تیرونه جګړې سخته شوې. له ولی حیات الله حیات سره زموږ خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پښتنه ترې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ هم دا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم د خپل تشتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیاتونه نن پیل شوې دي او ان شاء الله اطمینان در کوم چې پر راتلونکو ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مودا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقي خلک په کورونو کې ګروګان دی ولیدي، هغه ته اجازه نه ورکړي چې هغه ځینې وځي ترڅو دوی د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وشتل شي او یا هم د توپچینه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت چې له 15 ورځو تیرې دوه ورځې
بله همدا علت چې د منګ عملیات ډیر بتی دي ورودي او علت همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک وژنو. خدای نه خواسته د عملیات یعنی ساحه مو بند کړی ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به د صحه پاکي مطابق د پلان
تاسو د عملیاتو خبره وکړه. په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خلک وایي دا ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختمو سره دغه عملیات وسی.
کچېره خلک موږ نه وګوري چې د دوه په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې صحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلېواله نه یو. من کولای شو یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې تل جګړه ودرو تر څو د خپل حاصلات لاس راوړي او به د هغه ځنه وروځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه درغله. زه د تاسو طریقه غواړم د ارغنداب خلکو کچېرې د سزای کې چلته دولتي قواوې جنگ کوي، د دو حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغه ځنه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمل چې دوسر مرسته وو.
یو شمیر کورنۍ د جګړې ویری به ځای سوی دی او د کندهار ښار ته پناه راوړې ده. دا کورنۍ سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمیر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره کوي؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندوی نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوې دي. کېدای شي دا نورم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک د هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالۍ وه. وسبال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالۍ کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو معلوم ده چې قندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډیر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دیخوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځای کې شاولي کوټ په جنگ سره اخته و. متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه. چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړی و، یو دم د داخل نه راپورته شو.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې اوضې ډېرې برخې سقوط شوې. خلک وایي یو ځل بیا ممکن همهغه کیسه تکرار شي.
موږ د اتمې او دیارلسمې حوزې خواته کمربند لرو. زه هغه تفصیلي نشم درکولی، ولې ښار خوندي ده. د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خوندي دي او انشاءالله دښمن چې همهغه ځای کې ننوتی ده هغلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کیږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړي. فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډایم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دوی په مقابل کې جنګیږي انشاءالله هیڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو. حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به عملي کوي، خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کیږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
د کندهار والی حیات الله حیات. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي د نړۍ د سولې په چارو کې د ښځو سم استازیتوب نه کیږي. انټونیو ګوتیرش دا خبره امنیت شورا ته وکړه او د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مسلې ته اشاره وکړه. په قطر کې د سولې د خبرو په مرکزي پلاوي کې د افغانستان د دولت په غړیو کې څلور میرمنې شته او د طالبانو په پلاوي کې ښځې برخه نه لري. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نارینه او ښځو پر مساوي حقونو ټینګار وکړ او ویل چې په نړۍ کې تر ډیره د سولې له خبرو خزي څنډې ته شوې دي. ګوتیرش د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا په یو غونډه کې چې انلاین تر سره شو وویل کچرته د ښځو سم استازیتوب ونه شي له جدي ستونزو سره مخامخېږو. د په دې لړ کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
د حکومتونو په هر ځای کې چې نړیوال بنسټونه شته په ټولنیز کچه د یووالي لپاره لنډلار د باور رامنځته کول دي او خلکو ته دا الهام ورکول دي چې ټول وګړي مساوي حقونه لري.
د افغانستان په مرکزی پلاوي کې چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوې ده په 20 کسانو کې څلور مرمنې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشري زرقا یفتلی امنیت شورا ته په خپل وینا کې د سولې په خبرو کې د ښځو دا ونده مثبت ورزوله خو ویل چې کافي نه ده.
له نړیوالې ټولنې د نړیوالو او سیمهیزو بنسټونو په شمول لغړو او مرستندویه هیوادونو غواړم چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي تر څو ترلاسه کړو چې د طالبانو په ګډون هیڅ لوری د ښځو انساني حقونه، مدني ازادي او د اتباعو حقونه نه محدودوي.
د امنیت شورا غونډه د سولې او امنیت په برخو کې د ښځو د ونډې د پریکړه لیک د شلم کال د یاد په ویاړ پرون جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د بنسټ اجرایی رئیس فومیزلی مولامبو نګوکا غونډې ته وویل د دې پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره سمې هڅې نه دي شوې. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې میرمن مولامبو همدارزو ویل چې ښځې لا هم په سیستماتیک ډول په نړۍ کې د شخړو د هواري له خبرو بهر پاتې شوې دي او په دې برخو کې نارینه او برخه اخیستې ده چې د ښځو پر ژوند دي اغیز کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې له 1920 کال نه تر 2019 پورې یوازې 14 پسلو کې خزو د سولې په تړونونو کې برخه اخیستې ده چې شپږ پسلو کې میرمنو د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کړی او شپږ پسلو کې د تړونونو پریکړې لاسلیک کړي دي.
په افغان سولې کې په څه ډول د ښځو له حقونو دفاع کېدای شي دا پوښتنه مې د سیاسي چارو لکتون کې شکرې بارکزي څخه وکړه.
زما په هم د افغانستان د ښځو حقونه باید د سیاسي معاملو قربانیونه شي او د دې لپاره پکار دی چې د افغانستان ښځې او نارینه نه تنها یوازې د افغانستان د ښځو پر حقونو باندې بلکې د افغانستان خلک پر حقونو باندې ټینګ ملاتړ ولري.
ملګري ملتونه په دې باور دي که د سولې په خبرو کې د ښځو ژغ سم ونه اورېدل شي دوامدار اصول ته ولسونه نشه رسیدلی. د افغانستان په سیر ټولنه کې که څام تاسو ویل چې دې ته باید نارینه او ښځې دواړه فکر وکړي، لیکن څومره تاسو د ملګرو ملتونو له دې نظر سره هم نظر یاستي په داسې ټولنه کې چې ډېر ورته مرصاله راوي؟
څه فکر کوم چې موږ ټول د افغانستان څنګه په دې باندې حل کو او وایي چې دا یو مرصاله ټولنه ده او هیڅ امکان نشته چې د ښځو او نور هر انساني او هر حق چې نن دنیا یې منلې ده نو فکر کوم چې موږ خلاصي لاس ویته یو معذرت وړاندې کوو چې دوی په دې باندې مطمئن شي چې د افغانستان د ښځو حقونه به د هغوی په دیدګاه او په نظر باندې محدود پاتې شي. زما په اند افغاني ښځې او میرمنې د نورو هېوادونو ښځو پر حکم باندې باید خپل اساسي حقونو څخه خوندیتوب ترلاسه کړي. په دې چې زه فکر کوم نن د افغانستان ډېر متفاوت دی تر پرونی افغانستان.
د افغانستان د دولت په پلاوی کې چې یو وشتغړی لري څلور میرمنې دي چې دا هم د ډیرو په باور د عدد لمخې شمیر کم دی. بل لورته د طالبانو په پلاوی کې میرمنې نشته. آیا که دغه دواړه لوري به موافقې ته ورسي ستاسو په باور دوی به د افغان میرمنو حقوق خوندي کړي په دې پریکړه کې؟
په هیڅ صورت باندې د فکر نه کوم چې دوی به دې ته وتوانی شي چې د افغانستان د خلکو حقوق او بل خصوص د افغانستان د ښځو حقوق خوندي کړي. هیرم نه شي چې د قطر د مرکچی پلاوی د دواړو افغانو څخه دوی صرف او صرف از تازه توب کوي د خپل سیاسي نظرونه نه، که څه هم ښځې ستا پکښې کې او د ښځو ګډون د استقبال وړ دی. د دوی نمبر او د دوی جوړښت په هغه سیستم کې چې زه فکر کوم څلور تنې ښځې هغه میزو شاته کښېني چې اضافه تر تقریبا کم څلوېښت نارینه دي، دا به هغوی لپاره ډېر ستونزمن وي. یو او په دویم قدم کې زه فکر کوم چې د افغانستان ښځو ته هم دا ډېر د منلو وړ نه دي چې پس له دوني کلونو څخه چې دوی خپل کارونه ترسره کړل، خپل مبارزې یې درلودلې، خپل لاسته راوړنې یې درلودلې، بیا داسې یو معامله د دوی پر سر باندې اوسي چې ګواکې دوی هېڅ په سیستم کې نشته، هېڅ فزیکي حضور په ټولنه کې نه لري او هېڅ لاسته راوړنه د دوی په مټو باندې نه ده شوې. ما دپاره دا د منلو وړ نه دی چې زه ووایم چې د افغانستان ښځې باید په یو امتیازي ډول باندې حق ورته ورکړل شي. ما غوښتنه دغه ده کوم حقیقت چې موږ په خپل ټولنه کې او کوم رسالت چې موږ خپل ټولنې په مقابل کې لرو او کوم سرشندونه چې افغان میرمنې کړې دي باید هغه ته درناوی وشي، نسبت تر دې چې د ښځو حقوقو ته په یو ډېر سمپاتیک ډول باندې وکتل شي او خبرې اترې ورباندې وشي.
له اغلی بارغزی څخه په مننې یادونه وکړم چې تراتې مو بجو مخکې اساسي رډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
Human Rights Watch یا د بشري حقوقو د څارډلې په کابل شار کې د دوه شزینه خبريالانو کورته د پولیسو په ورتګ اندیشنه شو ولید. د بشري حقوقو د څارډلې په خپل وی پانه کې لیکلي چې د اکتوبر د 15 منېټې پښپا د کابل په لسمه ناحیه کې د وی افغان خبريالې طاهری رضایی کورته پولیس ورغلی. اغلی رضایی له وی بل خبريالې سره په یو کور کې اوسی. دی ویل چې پولیس له رسمي اجازه پرته د دې کور ته ورغلی او ټولې خونې ورتلاشي کړي او حتی د دې له ملمنو څخه چې په هغه وخت کې د دوی په کور کې تحقیقات کړي دي. د بشري حقوقو د څارډلې د طاهر رضایی په قول د حمله کړي چې پولیسو د کور د تلاشي په لړ کې به اجازه د دوی فلم اخیستای او له دې څخه لاسلیک غوښته چې بیا به دا ډول ملمستیاوي نه کوي چې په حقوق کې موسیقي وي. پولیسو له ملمنو هم لاسلیکونه اخیستي چې بیا به په داسې محفلونو کې برخه نه اخلي. د بشري حقوقو د څارډلې په دې اندیشنه شو ولې چې پولیسو له طالباني طریقې کار اخیستای دی. د بشری حقوقو د څارډلې همداراس ویلي وروسته لدی چې د اغلی رضایی شکایت وی ورسپانې خپور کړ، د ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح راپور رد کړ او هغه د حکومت پر ضد تبلیغات او تور وباله. خو د بشری حقوقو د څارډلې وی چې د شزو په وړاندې د افغان پولیسو سابقه ډېره شنه ده. د دې ډلې په وینا په اوسنی وخت کې چې شزی له طالبانو سره په هر ډول احتمالي جوړجاړي کې د خپل حقونو او بریاو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي، دا ډول اقدام د اندیشنې وړ دی. په افغانستان کې د امریکا پر جګړې چې نږدې د 2 لسیزې پوره شي، ګڼ شمېر کتابونه لیکل شوي او ځینې فلمونه هم جوړ شوي دي. په دغو فلمونو کې یو هم آوت پوست فلم دی. پر دې فلم د ډیلی کالر ورځپاڼې ادارې تبصره کړلې ده. د ورځپاڼې د لیکوال ډیوډ هوکسټیډ په باور دا د هغو ټولو فلمونو په منځ کې چې دلی تر ټولو حقیقت ته نږدې دی. آوت پوست فلم د هغې حمله پر اساس جوړ شوی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې شوی و. دا پیشه لومړی جیک ټایپر ولیکله او د کتاب په بڼه چاپ کړه. د دې کیسې د فلم کارکټونکو وایي چې د فلم لوی ځانګړتیا دا ده چې ډېر ریالیستیک یا حقیقت ته نږدې ښکاري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند د بیا تامین لپاره په جنوا کې تازه هڅې پیل شوې دي. د دوه دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ جلا جلا د منسک ډلې له استازیو سره چې د اوربند لپاره هڅې کوي ولیدل. د سپتمبر 28مې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره درې ځله اوربند مات شوی دی. سفی الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس راپور لري.
د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څلورم وار لپاره د اوربند تأمین هڅې پیل شوې. دا وار د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ورغوښتل شوې. د راپورونو له مخې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منتاسکانیان او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جوهن بایراموف په جلا جلا ډول د مینسک د شورا له استازو سره چې پکې فرانسه، روسیا او متحده ایالات شامل دي لیدلي. تر دې دمه د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مخامخ لیدنې په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. ټاکل شوی و د خبرې د پنجشنبې په ورځ پیل شي. خو د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې ناګورنو قرباخ او شاوخوا سیمو کې د نښتو د زیاتوالي له امله یوه ورځ په ځنډ پیل شوې. وروستی وار په ناګورنو قرباخ کې چې د جګړې اصلي ډګر ګرځېدلی د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب اوربند یکشنبه ټینګ شو، خو یوه ورځ وروسته یې دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. تر هغه وروسته یو وار بیا درنې جګړې ونښتې. پنجشنبه آذربایجان د هغو 9 ارمنستاني سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته وسپارل. تر هغه یوه ورځ مخکې آذربایجاني چارواکو ارمنستان په بردعا ښار باندې د یو توغندي په ویشتلو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې څه باندې 40 ملکیان یې ووژل. دواړه خواو ته ملکیان له جګړو ستړي دي. د ناګورنو قرباخ یوه بوډۍ اوسیدونکي والیا سوګمونیان چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره له سیمې کډه کولو ته اړ شوي ژړغوني دا وایي نه غواړي خپل کور کلی پرېږدي.
زه نه غواړم لاړه شم، غواړم په خپل کور کلي کې پاتې شم، خو موږ ته ویل شوي چې باید دا ځای پرېږدو ځکه چې آذربایجانیان ډزې راباندې کوي. موږ خپل کورونه همداسې ډک پرېښي او دا دی زو.
د ناګورنو قرباخ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د سپتمبر 28مې پیل شوې. د آذربایجان لوري د پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي او یوازې د ملکیانو هغه خبروي. اخو د ارمنستان چارواکي او په ناګورنو قرباخ کې جلا غوښتونکو سیمه ییز حکومت وایي د دوی لوري ته د وژل شویو کسانو شمیر له 1100 تنه پورته شوی دی. زرګونه کسان هم ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اکتوبر په 28مه چې لا د جګړې یوه میاشت نه وه پوره دواړه خواو ته د نږدې 15000 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلی، خو له څه باندې 2 لسیزو د ارمنستان په کنټرول کې ده.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د شهرونو نړیواله ورسته د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل دا موضوع سیړو چې د افغانستان د شهرونو وضعیت څنګه دی، له پلان سره څومره آباد شوي دي او بې پلانه څرنګه ښارونه آباد شوي دي، او کوم خلک په دغه ښارونو کې اوسي، له اطرافونو ولې خلک ښارونو ته مخه کوي. او دا یادونه هم وکړم نن له 2 تر 3 ترشنا اسمن لاندې پروګرام د موضوع ته ځانګړی شوی دی چې د افغانستان د لومړي مرستال امرالله سالی په مشرۍ په کابل ښار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې هلې ځلې پیل شوي دي. دا هڅې تر څه حده بریالۍ دي؟ آیا لکه چې شاغلی سالی ته په کابل ښار کې د غلو او برمتګرو د ځپلو مسولیت سپارل شوی، په دې ښار کې تر پخوا بدلون احساسوي؟ تاسو په خپل د ښارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لرئ؟ تشنا اسمن لاندې پروګرام په یاد لري له 2 تر 3 بجو پرې خبرونه کې تاسو د ټلیفون لاري برخه اخیستی شئ، او همدارنګه د سکایپ لاري پرې خبرونه کې برخه اخیستی شئ، خپل وړاندیزونه کولای شئ، او همدارس کوم نظر چې تاسو لرئ او یا پوښتنه لرئ هغه له ملمنو سره شریک کولای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر اسوري اس ام اس کې لیکلي دي طالبان د سولې نیت نه لري، جګړو ته زور ورکړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو په لیکي د سولې خبري باید ګړندۍ شي. عبدالواحد مدقق له کندهاره د سولې له پس بهیره په راستګل اس ام اس کې شکایت کړی دی. عبدالرحمن په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د خطر خبرې ګړندې کړي او د په وینا دواړه لوري باید ژر تر ژره پر اوربند موافقه وکړي. یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی خو پر استبل اس ام اس کې د سولې تر خبرو پورې لیکلي دي چې دا وړې نشړی کیږي. او عبید الله له کابل په خپل اس ام اس کې لیکي چې طالبان باید اوربند وکړي او د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې باید مرسته وکړي. اته به جو ډیر شتک کې شوې لاند خبرونه. د بشری حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځانو د جنگي جرمونو په اړه د چیرونو پایله خبره کړي. په دې ډله کې د بشری نړیوال سازمان سیف د چیلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همشغې ډلې شامل دي. نامعلوم وسلوالو د شبیر احمد قیومی پورم د کندهار یو مخکنی چارنوال پرون وواشه. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. لسکونو زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلاديش او جنو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وکړې. د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په خبرګون په غوسه دي. په ترکیه او یونان کې د زورور سلسلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی دی. ډیره مرشوبله د ترکیه په ازمیر کې راپورته د ترکی چارواکو د شپې نا وخت تایید کړ چې د مړو شمیر شویو خلکو شمیر هلته 1200 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 1200 کسانو څخه اوښته. دوه کسان هم په یونان کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس نږدې 100,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي. بلدور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240 سره ډېر مثبت پیښې ثبت شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د ګډې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخ کړو راپور نه راخلو. په نورستان کې ډاکټران وایي د کاري اعتصاب میاشت په پوره کېدو ده، خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی له خپل خراب اقتصادي وضعیت ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. روح الله انوري لسمي راپور لري.
په نورستان کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو کې وای د کاري اعتصابي یو میاشت پوره شو، خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي او د هر ورځې په تیري دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن ډاکټر انعام الله ازادي راډیو ته وویل
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو، چې نسو قرضه ورکې او نه خپل کور ته تلی شو. یو ډاکټر خپل ټلیفون خرڅوي، نو هغه کېدی چې کور ته مونږ رسېږي، هغه څوک ښه بیان نه اخلي. دغه مسولین ته ویم چې خدای نه وډارشي او دغه مظلوم خلکو غم وخوري.
میرمن زینب د مرکز پارون اړوند د پرونس روغتي مرکز صحی کارکونکې ده. وایي په کور کې چې کوم خوراکي او نور اړین توکي د ژمي لپاره ساتلی وو، هغه د هټیوالو د پورونو د خلاصولو لپاره خرج کړی دي.
مخ چې دلته راغلو کلیوال خلک نه یو، موږ مسافران راغلو، کرایه کورونه کې اوسېږو، هم خو کرایه زمونږ پاتې دي. بیا د دکاندارانو سره کاته لرو، څلور دا پنځه میاشت روان دي چې کاته نه دي ورکړل شوی، هغه هم زمونږ سره پازه وای. بیا چې جمعې دی او لرګي مشکلات لرو، موږ چې دی لرګي نه دي راوړي، کور د پاره لوبیا لوګان چې مونږه جمع کړی وو، هغه هم دغه مشکلات نه خرڅ کړی دي.
د نورستان چارواکي هم مني چې ډاکټرانو ته حقوق نه دي ورکړل شوي. نو ولایتي اداره اړ شو چې دا هیټ پونوم د همکارې مؤسسې دفتر وتړي. د نورستان مرستیال علی محمد هاشم فیضی
نو موږ پتان سلو د خپل د خلکو د نغښتنو او د هیلو په اساس بل اخره د هید موسسه دروازه مو وترل، کارمندان مو وتنل دي ځای نه وشړل.
د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه به وای چې دوی ته یاد مؤسسه رسمي مکتوب لګل چې نورستان کې ټولو روغتي کارکونکو ته معاشونه رسولي دي.
موګه تر رسمي مکتوب دی یادې موسی له خوا راغلل شوې ده چې درې میاشتې معاش ورکړل شو. رسمن د متمد یا د هر څه په ترڅ کې دوی ته حواله شو او پاتې نور معاشونه نیم کاروند او حواله کیږي.
خو ډاکټرانو او د نورستان چارواکي د عام روغتیا وزارت او د مؤسسې لخوا شوی خبرې تشه ادعا غني.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن د شارونو نړیواله ورسته په افغانستان کې د نامنیو او اقتصادي ستونزو له امله همدارس د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو لری پروتو سیمو شارونو ته مخه کړی ده چې په شارونو کې فشار زیات کړی دی. د افغانستان د شار جوړونې او راځي وزارت وایي چې د افغانستان اویا سلنه شارونه له پلان سره سم نه دي او یوازې 10% د نقشې په اساس جوړ شوی دی. د افغانستان د احصایې ملي ادارې د دوه کال وړاندې اټکلي سروې له مخې 40% افغانان په شارونو کې ژوند کوي. رحمت الله افغان راپور لري.
نوم احمد دی. زه شپه کار کوي دی اګام نه راغلی ما بچي خوندي ته بار راوړل دلته او باید خپل ژوند دلته ختیر او اوس دی هر ته راغلی په دې هر کې چې دی وس خپل ژوند مې وس خدای شکر دی.
نوم فرید دی. په کورسونه په پیل کړی دی په انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. د هغه څه دي چې په هڅ کې مې ولا سوالې کې نشته دي د سنتیاوی مونږ ته نه دي برابرې شوی.
نوم سبحان الله دی. په کلی کې خو خاص کاروبار نشته د کرین خر ته اندې په راغلی چې کاروبار وکړو روز مزدوري وکړو تر څو خپل کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو خپل بچو سره آرام په فضا کې وخرو.
د دوی په څیر زرګونه انسانان او کورنۍ دي چې په بلابلو د لایلو خپل کورونه او کلی پرې خېدي او لوی خرونو ته مخه کړې. دلیل یې ښکاره دی د نامنیو د لمنې خپرېدل او د کښت او زراعت کمزوري کېدل. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې ورستربلې خارونو ته د خلکو په کډوالۍ کې زیاتوالی راځي. د افغانستان خارونه چې لا په خوې د ساحو له کموالي د پاک اوبو کمخ نامنظم کانالیزیشن د خلکو او موټرو زیاتوالی د منظم خاري ترانسپورتي سیستم د نشټن په ګډون لا بلا بیل ستونزو سره لاس او غریوان وو. اوس له ولایتونو ولسوالیو او لرو پرتو کلیو سیمو د خلکو ورتګي د غستونزې څو چند نورې هم زیاتې کړې. د خر جوړونې وزارت ویان او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي چې د افغانستان اویا سلنه خارونه به نقشې او غیر پلاني دي.
ټول کې خاري ساحو کې یعنی موږ په دوه کټګورۍ باندې کډو ویشو. اویا سلنه د دې غیر پلاني او غیر رسمي ساحې دي. سالتا یعنی خود سره کورونه جوړ شوی دي او یو ډول التزیست او 10% د رسمي سیمې دي. سالتا د پخوان البته د نقشې په اساس باندې راغلي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې دغه هواد اوسنۍ نفوس شاوخوا 3.5 میلیونه خودلې چې له ډلې 1.5% په کلیو او بانډو کې او 20% په ښارونو کې ژوند کوي. د دغه ادارې ویان دی روینا شهبی وای په کابل کې له 5 میلیونو زیات خلک اوسیږي چې ورپسې په هرات، بغلان، ننګرهار، بدخشان، غزنی، تخار، هلمند او کندهار ښارونو کې په هر ښار کې له 1 میلیونه زیات انسانان اوسیږي. له ښاري فرهنګ سره د خلکو کم بلدیت د ښاروالیو د پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان ستر ښارونه ورسره لاس او ګریوان دي. د اکتوبر 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ښارونو نړیواله ورځ نومول شوې. حکومتونه، سازمانونه او د ښار اوسیدونکي ښاري ستونزو ته پام واړوي. کابل، جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف او خوست په ګډون د افغانستان په پاتې 28 ولایتونو کې غټ او واړه ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي دوی په پلان کې لري چې د افغانستان په سترو بندرونو کې هم عصري ښارګوټي جوړ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې د افغانستان ښارونه په نړیوالو معیارونو نه دي جوړ شوي، نو ځکه چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د موږ هیڅ ښار په شمول د کابل ښار او یا د نور لوی ښارونه یا د متوسط ښارونه یو هم د کوم د ښار جوړونې لپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې یو هم نه دي برابر. په پخوا کلو کې چې کوم ښارونه جوړ شوي وو هغه دغه وخت او زمان د نفوسو د اړتیا په تناسب باندې بعض اکتشافات منځته راغلي وو. خو په ډېرې خواشنۍ سره چې د جګړو په کلو کې اصلا دې مسلې ته هیڅ نظام او هیڅ حکومت په تیر وخت کې یا په اوس وخت کې دې ته پاملرنه ونه کړه.
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې ښارونو ته د خلکو راتګ، له بهره د ځینو مسلکي او ماهرو کسانو راستنېدلو ښارونه غوړولي، په صنعت، سوداګري او تولید باندې مستقیم اغیز درلود. له دې سره د چارو کارپوهان باور لري چې د وخت په تیرېدلو سره هم خلک او هم حکومتونه کلیوي خو د ښاري پراختیا او نفوس ډیروالي له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو له بلې خوا ښایي چې له همدې فرصت نه هرو مرو ګټه واخیستل سي څو په نورو برخو کې لکه تجارت او صنعت لازم پرمختګونه وسي.
د ښارونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان د ښارونو په اړه راپور اوریده. نن له دریو تر څلورو بجو تشنا اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع سیړو چې ښارونه باید څرنګه وي. تاسو څه نظر لري؟ کولی شئ چې په دې خپرونه کې له دریو تر څلورو د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ، خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړئ، خپله پوښتنه له میلمنو وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره تاسو شریکولی شئ. تشنا اسمان لاندې پروګرام د دوو ساعتونو په مخه د لومړی ساعت یعنې له دوو تر درو هغه هم تر شار را چرخی د شار تر امنیته د افغانستان د لومړي مرستيال امر الله صالح په مشي په کابل شار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې علي زلي پیل شوې دي. د هڅې تر څه هدا بریالي دي. آیا لکه چې شاغلي صالح ته په کابل شار کې د خلو او برمتګرو د زپلو مسولیت سپارل شوی، په دې شار کې تر پخوا بدلون احساسوي؟ تاسو په خپل د شارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لري؟ دغه موضوع له دوه تر دریو تشناسمن لاندې پروګرام کې چیرو او غبل موضوع چې د ښارونو باید څنګه وي هغه له دوه تر څلورو بجو په همدې پروګرام کې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین له دو تر څلورو بجو.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې نن لومړی ساعت د کابل شار امنیت او دوهم ساعت شارونه باید څرنګوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې شپږتنه ملي لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره تللی دي. دا خبره د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی ازادي راډیو ته وکړه. سفی الله سنگزی له شاغلی فضلی سره خبرې کړې او د لوبو په اړه نور جزئیات د مرکې په پیل کې ترې پوښتلي.
د افغانستان بایسکل ځغلونی فدراسیون شپږ ملي لوبغاړي د پاکستان بایسکل ځغلونی سیالۍ ته تللي دي. چند در سیالی به در یک شنبه پا ورز در اسلام آباد شهر روسیه و پا مری که وقت ناسی.
در سیالی پا کم هدف ترسرکی گی پا دقیقه شرایطو که چی کرونا ویروس هم سخته شویده؟
خوشبختانه در کرونا حق سخت ورزی شدید وقت چی و پا افغانستان و پاکستان که وستر کنترول لندی را غلیدی او مرز در جهانی شورا یا د یونین سایکلینګ انټرنیشنل پر خپل ریکمنډیشن باندې کله چې په افغانستان کې هم په پاکستان کې د کورونا وضعیت تر کنټرول لاندې سو، نو بیا موږ مسابقو ته دوام وکړ. بس کل یو د هغه لوب څخه دی چې کله د کورونا وبا هم نو ټول خلک او ډاکټرانو هم دا وړاندیز چې بس کل استفاده وکړي، ځکه هغه یو متر فاصله هم موږ مراته ولای سو او ګڼه ګڼه په بس کل بلونه کې نه چې هلته خلک راځي سیلبینو وسیږي یا نورو وسیږي. نو دې خاطر کوشش به متلم دا وی چې لوبغاړو صحت راته مهم دی او بیا خوشبختانه چې اوس بسکل پم دی کې په پاکستان او افغانستان کې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
دغه سیالي چې پاکستان کې کیږي څومره مطمئنه یې چې افغان لوبغاړي وکولای شي الته خو لوبيږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه واخلي؟
موږ چې ټیم انتخابوي نو پم دی هم لیږلې دي چې موږ به دې ور انشاء الله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبي دي د هغو خپل ملک دی کم مسیر چې ورته تعین کړی دی. لږ بستون ځوان میزمړ لوبغاړو ته ځکه چې چې د اکشن به پر سیالي ده هم زو امیدوار یم ځکه د دې څمخ کې مش په افغانستان کې د افغانستان ټور درلود لې چې 390 کیلومتر او یو سرشل لوبغاړو ګډون کړي وو نو بیا دا یو سرشل لوبغاړو سره د غشپړ بهترین لوبغاړي مرشې هم دې سیالي ته انتخاب کړی دی او لېږلې مې مطمئن ډیر یم چې ان شاء الله قهرمانی به راوړو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی اوسم د خبری برخنه اونیس پروګرام ته مخه کوو. د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او زه احمد شبر لتا سو اجازه غوړم د غوړی تفریح اچار تفریح پروګرام په ګډه سره اور
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د غوړی اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
وګوري دنکو سلام. خو بغله حیران و چې څنګه د حکومت لډاره غلاو کی خو اوس حکومت حیران دی چې په څه ډول د غلو او لوټمارانو مخه ونیسي. واخسر چپا شو نو ځکه اوس ملې لغلو پټ ګرځي. د خبرونې په پیل کې مو درې کونجه میز ته بیایو چې خبر شي اوس سیاسي بحثونه څه ډول مختزي.
خوګو اوریدونکو نن مو دغه درې کونجه میز ته اغلی درخانی شوتله او غنم ګل جوار راغوختی دي چې دواړو ته خراغلاست وایم.
مننه مننه مهرباني
مهرباني.
باز بل غنم ګل جوار صاحب نه راپیل کړو. جوار صاحب تا ته خو معلومه ده چې که په دوحه کې د سولې خبرې ناکام شي نو هیواد به نور هم وران شي، تلفات به زیات شي، فقر او بیکاری به نور هم د هیوادوالو د ستونزو پیټه دروند کړي. همداسې ده که نه ده؟
همداسې ده همداسې ده.
نو چې همداسې ده خو بیا ګرانه ده، نو خلک مجبور دي چې یا هیواد پریږدي او یا هم په یو نه یو خوا کې وجنګېږي، چې په دې صورت کې به ډېره سخته وي چې سوله دې وشي او آرامي دې راشي. که داسې نه ده؟
همداسې ده، بالکل همداسې ده.
که دا خبره پریږدو او خلکو ته راشو نو خلک هم د خپل برخلیک په اړه بې تفاوته دي، نه مظاهرې کوي، نه قیام کوي، نه اعتراض کوي، او لکه جادو چې په شوی قرار ناست دي او د حالاتو ننداره کوي. نو ځکه یې ژوند ورځ له ورځې سختیږي او حالې خرابیږي. همداسې ده که نه ده؟
وایم بالکل په ځای خبره دي وکړه، همداسې ده.
آغلې شوتلې تا ته خو معلومه ده چې ورځ په ورځ د ښارونو امنیت هم خرابیږي. کارونه د غلو او لوټمارانو لاسونو ته لوېدلي. په رڼا ورځ خلک لوټل کیږي او پیسې، موبایل او نور شیان ترې اخیستل کیږي، آن چې په خپل مال وژل کیږي. خو هیڅوک یې مخه نشي نیولی، او که نیولی شي هم په کیسه کې نه دي. داسې هم نه ده چې مسؤلین ترې نه خبرېږي. ټول فیسبوکونه، راډیوګانې او ټلویزیونونه پرې غږېږي، نو حتما مسؤلین خبر دي، خو ځان له خطر سره نه مواجه کوي. که داسې نه ده؟
همداسې ده. سړی افسوس وکړي.
افسوس څه کوي چې د سړي زړه چوي؟ دومره بې تفاوتي او دومره بې غمي هم خوند نه کوي. دا پرېده، هلته ژمی را روان دی او د سونګ د موادو بیې ان اسمان ته ختلی دي. نه یې حکومت پښتنه کوي او نه هم پلورونکي احساس او وجدان لري چې انصاف وکړي او په خپل سر بیې لوړې نه کړي. که چیرې حالات همداسې روانې نو څه فکر کوي چې خلک به له سخت ناورین سره مخامخ نه شي؟
مخامخ کیږي او مخامخ هم دي.
شاباس، همدا اوس ټول خلک په رواني ناروغي اخته دي، په داسې حال کې چې تداوي هم دلته نه کیږي. خواران مجبور دي چې هند او پاکستان ته لاړ شي، په داسې حال کې چې هلته د تللو لپاره پیسې هم نه لري. نو باید لیوانیان شي که نه؟
او رښتیا وایه
جوار صاحب، اورېدلې به دي چې د موږ له بې اتفاقۍ سره بهرنۍ لاسوهنې هم شته او د سولې پروسه یې ټکنۍ کړې ده، که یې نه ده کړې؟
کړې ده. نه تغجانه، ته هم زړه راپوخ که. دې ته دې راغوښتي یو چې خپلې خبرې راباندې تایید کړي. خدای دې خوار کړه له دې میز سره.
دوهم نه چې پوهېدې نو موږ دې څه ته راپعذاب کړو.
یو رئیس په دفتر کې د شکایتو صندوق ایښی و خو کار یې ورنه کړ. دا چې ولې په خپله یې واورئ.
همکارانو، غواړم په دفتر کې یو د شکایتونو صندوق کېدم ترڅو ټولو کولی شي خپل شکایتونه او وړاندیزونه پکې واچوي. چې وکولای شو د ټولو ستونزو ته ورسیږو. دا کار د یو دفتر د ښې فضا جوړولو، باور او اعتماد لپاره اړین دی. که څنګه؟
رښتیا وایې رئیس صاحب، ښه کار مو وشي، سمه خبره ده.
نو اداري مدیر صاحب، سبا ته صندوق په یو مناسب ځای کې کیږدي او تاسو به خپل وړاندیزونه او شکایتونه پکې اچوئ.
په سترګو رئیس صاحب، په سترګو.
رئیس صاحب، څه وخت به یې بیا خلاصوو؟
هغه نو بیا د ما کار دی، خو تاسې هم ترې خبروم، مه وارخطا کېږه، لکه چې وویرېدې.
نه رئیس صاحب، ولې به وېرېږم؟ داسې کار نه کوم چې وویرېږم.
ټوکه مې در سره وکړه. مدیر صاحب، د شکایتونو صندوق به خلاص کړو.
سمه ده رئیس صاحب، خلاص به یې کړو، خو خدای دې وکړي چې له ما نه چا شکایت نه وي کړی.
که چا شکایت درڅخه کړی و نو بیا به
حتمان به یې کړی وي رئیس صاحب، خو جدي به یې نه نیسي.
او هو، دا څومره ډېر شکایتونه دي.
ښه رئیس صاحب، تورې ګزې راواخلم. په دغه پاڼه کې لیکلي دي چې رئیس صاحب ډېر غل سړی دی.
کوم رئیس
صاحب؟ ته یې ښودلی.
له خولې سره دې پام کوه، کېدای شي مدیر ترې رئیس شوی.
نه پوهېږم رئیس صاحب.
دغه بل ولوله.
ښه رئیس صاحب، په دې کې لیکلي دي چې رئیس صاحب اداري فساد کوي او د مامورینو عقو زحمه ځان ته وهي. یعنی
چپ ترکړه.
واخلی صاحب، خپل یې وګورئ.
اوف، ډېر بد خلک دي، په نیکۍ نه پوهېږي. زه به له دې وروسته ورسره ګورم.
بل لیکول ولم.
ته وګوره چې له بل چانه هم شکایت کړی دی او که نه.
ښه صاحب. رئیس د مامورینو حقونه خوري. رئیس خائن. رئیس صاحب، له بل چا څخه شکایت نه دی کړی.
څه شکایت نه دی کړی؟
نه صاحب.
بند که صندوق، بند که او کاغذونه هم دا اوس وسوځوه. بدبخته مامورین، په لویه لاس ځان ته نور هم سخته کړه. د سر په کاسه کې به اوبه ورکم. ګوره، پام دې وي چې دا حال بل چاته ونه وایې.
نه صاحب، ولې به یې وایم؟
نو څه به ورته وایې؟
صاحب، ټولو ته به ووایم چې چا شکایت نه و کړی، لا چې ټولو لیکلي وو چې د رئیس صاحب له خدمتونو مننه کوي او خدای دې ډېر عمر ورکړي.
ښه، نو ورشه مامورین راټول که جلسې ته.
ښه صاحب.
ګرانو همکارانو، نن مو د شکایتونو صندوق خلاص که. هیچ هم کوم شکایت نه و لیکلی، بلکې ټولو خپل رضایت او خوښي څرګنده کړې وه.
ما خو ډېر زیات شکایتونه لیکلي وه، لکه چې هغه یې نه دي لوستلي.
له تاسې ټولو څخه مننه کوم چې د موږ له کاره راضي یې. که نه وېرېدم، ټولو به له ما څخه شکایت کړی وي.
خدای دې نه کوي رئیس صاحب، له تا چې څوک شکایت وکړي ښه ورځ به ونه ویني، په دواړو سترګو به ړوند شي.
په پای کې مو د یوه زندانی لاره خلاصېدو خبرو.
خزه ژر کوه چې ناوخته کېږي.
مه وارخطا کېږه، نه ناوخته کېږي.
ګوره، اوس دلبرای به په تمه ناست وي او دواړه سترګې به یې دروازې ته نیولې وي چې موږ وویني.
ښه، ته درېږه چې یو جوړ پاکې جامې خو یې ورته کېږدم. د خدای شکر دی چې دلبر زوی مې ښه شو.
او ښه شو، ګوندې د ما لاس هم پرې سپک شي، یو کاروبار به ورته پیدا کړم.
او شکر دی چې جوړ شي، هر کار کولی سي.
مورې، دغه دي جامې مې ورته تیارې کړې.
ښه لورې، خیر اوسې.
نو ځای شي ورشو، په تمه به وي.
پلاره،
څه وایې؟
چې بیا په لاره کې د غاړې ګلان واخلې، للا ته مې په غاړه کې وراچوم.
چلاجه خو نه ده راغلی چې ګلان یې په غاړه کې وراچې؟
نه دي وي راغلی، شکر له غاټ خطره راووت.
زه ورته وایې اخله، اواز به یې په زړه کې ورته.
سمه ده، ورته وابه اخلم.
وانجلی، هغه واسکټ دې له یاده ونوځي.
دغه دی راخیستی مې دی.
هغه تر دې م راخیستی دي؟
او
هغه تر څه کوئ؟
پیشیندو یې د پوډر بوی به ترې ځي.
نو چې پریږي دي، نو بیا بوی ولې ترې ځي؟
د تا ډېرې زده دي، په هر کار کې به دې کار وي، دغومره مغزه مې نه دي پاتې.
سمه ده، درځئ چې ځو.
وی شکر دی چې زوی می خدای خکه. څنګه زویا؟
خیا موري اله اوس راغلی.
نه در ته راپری خودو.
لالا اوس څنګه یې؟
خیام خوري څو روپۍ دې راته راوړی دي.
بیا یې دې رخصت کړی یې.
زویا ژر ژر دې دغه پاکې جامې واغونده چې له خیره سره لاړ شو.
چېرته پلاره؟
کور ته.
کور ته نه ځم، همدلته خوشحاله یم. ډېر ښه خلک دي او شعر رسېږي نو جامې مې.
زویا وایي کیسه وایې؟
نه نه موري، د چا پلار مې همله دې ځایه نشي خوراولی. پرېږده چې نور هم قشم، هسې مو پرتې شروع کړې دي په خدای.
دا ته لیونه یې که پسد څنګه نه ځې؟
موري ته مې دا وګړه نږدې که؟
هه دغه دی، څه وایې؟
موري چې درسره لاړ شم بیا مې هلته پوټرو ته پرېږدی.
نه ولې به دې پرېږدو؟ دا ته څه وایې؟
دلته خو یې ښه ځاد او په تبه راکوي نو ځکه درسره نه ځم.
دا څه وایې؟ دا روغتون ده که ساقي خانه؟
چیرې مه وهه، له هر ځایه دلته ډېر مواد پیدا کېږي. تاسې نه راشئ پیسې راورسوئ پیسې.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا اوریاخیل. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4141، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مارا اور غندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی سنگ درتا اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر ایک دن میں وجود احساس ہوں مچے ڈر شویم ستا دے نظر کر کرانا ہے رو را یاد شوا
Let's begin.